ګرانو دوستانو ستړي مشه اجمل اندمو د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم پایلم له خبرونو کوو. د بغلان سیمایز چارواکي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د وینا چاو د مرمۍ د چاودنې له کبله درلک ترلګه د یو ماشوم د ټپکېدو او څونورو د یو ماشوم د وژل کېدو او څونورو د ټپکېدو خبر ورکړي. په بغلان کې د طالبانو د امنیت کمانډانۍ ویان مولوی شیر احمد برهاني وایي چې دا پیښه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کونه قلا په سیمه کې شوې او یو ماشوم پکې وژل شوی و تنه ټپیان دي. خو د دې سیمې اوسیدونکو په دې پیښه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې. د ښاغلي برهاني په خبره د غبرمې ماشومانو مندلې و غوښتل چې په کباړي و پلوري چې په دې وخت کې چاودلې. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارز د افری د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې په یو لړ د یو لړنور موضوعاتو ترڅنګ د راتلونکو میاشتو په دوحه کې د افغانستان په اړه د خکیلو هیوادونو د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرې کړې دي. بختر خبری اژانس شه طالبان اداره کوي نن چهارشنبه په یو ریپورت کې ویل چې په دې کتنه کې د حق چې د حقانی په دفتر کې شوی میرمن یودی چې په ټول افغانستان کې د امنیت ستاینه کړو او همدارنګ د هرات لزلزله زپلو هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو سره د همکاري په ګډون د نورو بشری مرستو ډاډ ورکړی دی. ملګر ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویان رسیالی ستيفاني ترامبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې اعلان وکړ چې ملګر ملتونه په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د اروپایي ټولنې په شمول نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه بندیزونو ته اندېښمن دي چې طالبانو په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو لګولې دي. د ملګر ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي غنم د افغانستان ستراتیژیک محصول دی ځکه د افغانانو اصلي خواړه ډوډۍ ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې غنم د افغانانو د کالوري دوه درېمه برخه جوړوي او زیاتوي ډیر بېوزلي خلک له ډوډۍ پرته نور څه لږ خوري. د ادارې یو ویډیو هم خپره کړې په هغې کې په دې اړه چې څه ډول افغان بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه برابروي او توضیح کوي معلومات ورکوي. په دې ویډیو کې په مزار شریف کې د دې ادارې د مشر او د تخمونو د متخصص احمد ضیا اریا وایي سکال په پام کې لري چې د 4.2 میلیونه افغانانو لپاره 1500 تنه د اصلاح شوو غنمو تخمونه تولید کړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د زیاتو شو حملو په نتیجه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله زیاته شوې. په اوکراین کې پر بشري حقوقو د ملګرو ملتونو څارونکو امنیت ماموریت په خپل نوي ریپورت کې ویلي چې یوازې په تیر دسمبر میاشت کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین 101 ولسی وګړي وژل شوې دي او همدارنګه 491 ټپیان شوې چې دا د مخکنی میاشتې پرتله د مرګ ژوبلې په 100 کې څه کم 20 لوړوالی ښیي. تاسوله ازادي رادیونه خبرونه اوریده. فرانسې ولسمشر پرون اوکراین ته د وګد واټن وشتون کې کروست غونډي او بمونو د سپارلو پلان اعلان کړ. ایمانوئل ماکرون په یو خبری کانفرنس کې همدار راځول چې ک ډونالد ټرمپ د امریکا انتخابات وګټي دی بل هغه سره د ګډ کار لارې چاري ومومي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې اروپا باید د امریکا د انتخاباتو نتایجو ته پام پرته دي ته چمتووالی ولري چې خای متحده ایالات په بل ځای کې لومړیتوب نه ولري. دا خبرونه بلاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. بلاندې په خبرونه کې واوري چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران وروستی برید په سختو ټکو غندلې ویلې دي چې هغه به جدي عواقب ولري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګا دا چې د پاکستان سره کوم امکانات شته دي او راتلونکي به په سیمه کې څه د مشال دی برخه دی ازادي رادیو دی مشال دی برخه ل یو همکار اسرار علم مومن سره مرکام لرو. که وختو دا بم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیاي سیستم لامل په دغه هواد کې هر ورځ د یو ویش میاندو د مړینې خبر ورکړی دی. دوی وایي چې همدارنګا یو سلاته څلويخت ماشومان هم هر ورځ له دې کبله اخیستمن کیږي. نور ریپورتونه هم لرو د مکسر اوسه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان په بلوچستان ایالت کې د جیش العدل ډلې پر مرکزونو د ایران ورسته برید په سختو ټکو غندلې ویل دي چې هغه به جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو تیر ورځ ویل چې په دغه بریدونو کې د جیش العدل چې په ایران کې په دې ورستیو کې د څو حملو مسولیت اخیسته مشر او مشران او ځینې غړي وشل شوي دي. نور را سره نوریاس نوري په سټوډیو کې دي. نوري صاحب لته اوس نه به جزئیات وورو.
بله ان صاحب مننه. پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ایران توغندوی بریټ پکل کغندلې او هغه په خپل هوایی قلمرو یو لمسون کې تیرې بللې ده. په هغه لمه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه خبرې کړې دغه بریټ پکل کغندل شوې او ویل شوې چې په نتیجه کې دوه بیګونه ماشومان وژل شوي او درې جونې ټپيانې شوې دي. په هغه لمه کې په خبره شوې لمه کې ویل شوې چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ دی نه منلو دی او کېدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بي د ورځې نو وخت وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندوی او ډران الوتکو وشتلې دي او لمنځه وړې دي. خو د اسوشټد پرس خبري اژانس راپور لمخه دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون چهارشنبه له کومې توضیح پرته لری کړل. د ایران سپای پاسداران ته نږدې تسنیم خبری آژانس په راپور کې ویلي چې په نخښ شوې سیمه غزای دی چې د ایرانی چارواکو د عدالت مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. د ایرانی چارواکو د عدالت مخې د توغندوی او ډران الوتکو په ذریعه په دغو بریدونو سره د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه لمنځه وړي دي. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خبر کړي منلي چې پر دوی برید شوی دی. د دغه بریټ په خبرګون کې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلومات هم اظهار کړی او خپل سخت اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ورځ په اعلامیه کې دغه بریټ یو غیر قانوني عمل بلل یا ویل دي چې هغه له دې پلوه زیات دی اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو ډیر نور چیلنجونه هم شته په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا بریډ ورسته له هغه شوه چې جیش العدل ډلې په دې ورستو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایرانی پولیسو دی و بریډ مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه بریډ کې یو ایرانی پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې تیر دسمبر د ایران په همدې سیمه کې د پولیسو یو مرکز تر بلید لاندې راوستی و او لکتر لګه یولس ایرانی ځواکونه وژلي و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځو هیوادونو جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. دې ډلې دغه ورځ په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یو بس د ځان وژونکي برید مسؤلیت هم اخیستی و چې پکې د دغه ځواکونو وویشت غړي وژل شوي و. د اسوشټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ایران شک کوي چې پاکستان د هغه د مهم سیمه سیال د ایران د مهم سیمه سیال سعودي عربستان په اشاره د دغه سختريزي سنی ډلې ملاتړ کوي.
ډېر زیاته مننه نور صاحب. اما سمو چې مخکې وویل د ازادي راډیو د مشل څنګه نه سره اسرار العالم مومندم په سټوډیو کې دی د موضوع تعقیبي او ساري مومن سپ سټړې مشي. د نور سپ پر ریپورت کې واوري دل چې ایران سره خای دا شکی چې پاکستان د خپل سیمه ایز لوی ملاتړ سعودي عرب په اشاره یا لکتر لګه پلمسونه د جیش العدل ډلې ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی چې په ایران کې بریدونه کوي او د ایران او سعودي رقابت خو په سیمه کې ډیر دی. تاسو راته دا وایي چې مخکې ایرانیانو د جیش العدل په اړه باندې پاکستان ته خپلې اندېښنې یا شکایتونه څرګند کړي وو چې دا ډله په دغه پاکستاني تر دغه لاندې واک لاندې خاوره کې فعالیت لري.
بالکل دی دغه راز شکایتونه هم کړی وو او د پاکستان په خوادي وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ریاست ته ویلو د کستاسو یاد شي د پاکستان په خوادي وزیر اعظم عمران خان په خپل دا منلي و چې باید د افغانستان خلاف د پاکستان ځمکه نورونه کارول شي. د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان چې کله د ایران سفر کړو نو هغه خپل سفر پر مهال هغه د سرګندونې کړم وي نو دا غنور سبب په غوي منې سخت نیوکه هم وشي په هیواد دننه پوزیشن ډلو. د دې نه علاوه د کما د جشولا د وسلواله ډله ده، نو د سنی بلوچ وسلواله ډله ده.
دوی چیرته متمرکز دي؟ یعنی د دوی فعالیتونه په پاکستان کې دیننه څنګه ورته کتل کیږي؟ چیرته دي؟ کم ځای کې دي؟ څومره محسوس دي دیننه پاکستان کې؟
دوی د بلوچستان په پنجګورو او داسې کیچ او نور چې کومې سیمې دي زیاتره هلته کې دي، او دوی چې زمونږ سیمه کې کوم خلکو سره خبرې کیږي نه غوښ دي کې زیاتره هغه وسلوال چې هغه وی ایرانی ژبه وی، خو دی بلوچ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې دوی پټتي زی پرزی دي. د 2012 نه دوی دغه کې موجود دي په بلوچستان کې، او دغه راز دوی په ایران کې د یو شمېر وسلوالو بریدونو ذمواري اخیستی ده، او دوی غواړي چې کما بلوچستان سیستان سیمه ده هغه له ایران جلا کړي. دوی دغه لپاره مبارزه کوي، وسلوال مبارزه کوي له ډېر وخت راهیسې په دغه سیمه کې.
تاسو فکر باندې دغه بلوچ ملت پال ډلې چې دي چې پاکستان کې دي، بلوچستان دی خپلواکۍ لپاره یا د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي، دوی سره دا ډلې څومره اړه لري نه لري؟
نو د دوی سره چې په دې منګه څومره لکه زه خپل تاسو په دغه سیمه کې زمونږ د کله دغه خلکو سره خبرې کیږي، نو غوي دغه وسلواله ډلې چې دي کوم بلوچ وسلواله ډلې هغه د پاکستان خلاف دي، او دا جیش العدل څنګه چې وختي تاسو پر راپور کې هم واردل چې دا سنی مسلکه ډله ده، او دوی دغه تور لګی چې د پاکستان ریاست د دې وسلواله ډلې ملاتړ کوي. نو ښکاره خبره ده چې د دوی خپل منځ کې هغه سي روابط نشته دي لکه څنګه یو ډله د پاکستان خلاف جنګیږي او بل په پاکستان تورن ده چې دوی د ایران خلاف کاری د عرب په ملاتړ باندې. یو کستا سیاسي په تیر وختونو کې څو واری د پاکستان حکومتونو ویلي چې سعودي عرب پاکستان ته ډالۍ ورکړلې د پیسو په شکل کې، داسې نورو مرستو په شکل کې. نو بیا دغه وروسته بیا هم چې زمونږ سیمه کې خلکو سره خبرې کوي، پوهانو سره خبرې کوي، هغوی هم وایي چې دغه مرستې سعودي عرب ځکه پاکستان ته ورکوي چې هغوی په دغه سیمه کې د سعودي چې کوم جګړه ده یا د هغوی چې کومې دغه دی هغه مخته وړي، پالیسي دغه مخته وړي.
وس دغه عمله چې ایران کړی دا د پاکستان په خوره کې دین نه دا کم ساری د لکتر لگا په ورستیو کلونو کې پاکستان لا د مخه د خپل نورو دوه غونډیو سره مسایل لري. هغه کې د افغانستان په خانه حکومت مو پاکستان تورناوي چې په خپل خوره یې هغه وسلوالو یا سخت د زوت زیور کړي چې افغانستان کې فعالیتونه کوي، چې طالبان ته اشاره وو، وس طالبان په واک کې رسیدلې، هغه طالبان سره د پاکستانی چارواکو ستونزې ښکاری ظاهرا یو بل باندې پړی اچي. له هندستان سره په خانه ستونزه ده، ایران سره یو څه اړیکې د دوی با ثبات وي لکتر لګه په یو بل باندې ډیر سخت انتقادونه نه کول. تاسو له دغه حملې نه وروسته په پاکستان کې څاک سولمل به پاکستان وخی او دی ایران او پاکستان دی راتلونکو اړیکو لپاره سره لرل؟
په 2013 2014 2019 کې هم دغه سي په پاکستان دنه د ایرانی سره د ځواکونو لخوا بریدونه شوې دي، خو دا لومبېزلې چې په ایران کې د پازدارن خلاف ځواک سره نږدې یو نیمه سرکاري خبری اجانس ته سنیم اوویلې چې دغه بردونه دوی کړی دي. که څه هم راپور کې موږ واورل چې هغه یې هغه خبرونه وسل لري کړی دي، خو دا لومبېزلې چې داسې شوی دي، او دغه وجه دا ده چې په ایران کې کستاسو خیلی پر ورستیو کې دغه ډیر زیات بردونه شوی دي. دغه د وجه نه په ایران باندې فشار وو چې دغه قسمه اقدامات وکړي. نو په سیمه کې لکه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، دغه سنورو سیاسي ګوندونو، د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر، د ټولو هم دغه فشار راوړ په حکومت باندې چې خامخا یو ځواب ورکړي. او څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان د بونو چر وزارت هم ویلي دي چې دغه برید به سخت نتیجې ولري. نو په پاکستان حکومت باندې د وخت فشار دی چې خامخا دوی ته څه ځواب وایي. خو څنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان سره د پاکستان اړیکې خرابې دي، بلخوا د هند سره اړیکې خرابې دي، او همدغه پښتنه چې نن د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان محمد څخزي نه وشوله چې د افغانستان سره ستاسو اړیکې خرابې دي، ستاسو حکومت چې کوم د ګران حکومت راغلی دی، دا تورم په لګول کېږي چې دا کوم د ګران حکومت دی، دا د پاکستان پوز راوسته دی. نو چې کله نه ګران حکومت راغلی دی، نو د افغانستان سره ستاسو اړیکې نورې خرابې شوې، د هند سره نورې خرابې شولې، د ایران سره خرابې شوې. نو دې وجه څه ده؟ نو هغه همدغه جواب ورکړو چې نیکست کوېسچن بل پوښتنه لکه ځواب نه کو.
ډیر زیاته مننه. موږ به ازادي اوریدونکو ته وایو چې موږ به دا موضوعات څارو په روانو خبرونو کې. هم مننه کوو د مشال رادیو له همکار اسرار العالم مومن دا د ازادي رادیو له
شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وی په افغانستان کې د بشري ناورین او کمزوري روغتیاي سیستم لامل په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میاندی مري او همدارنګه شاوخوا 138 ماشومانم اغیزمنې په دې اړه پاموکي د ریپورت
د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت او روغتیاي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ډېرې خزي او ماشومان زیانمن کیږي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په 2023 کال کې د افغانستان د روغتیا له سکتور سره د مرستې د بیړنۍ غوښتنې په اړه په یو راپور کې ویلي په دغه هیواد کې هر ورځ 21 میندې مړ کیږي چې له امله 138 ماشومان اغیزمن کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړي طبي پیخو وچکالۍ د خوراکي توکو کمښت او کمزوري روغتیايي سیستم اړمن خلک اغیزمن کړي او د افغانستان په 40000 کلیو کې 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي خدماتو ته ډیر کم او یا هم هیڅ لاسرسي نه لري. په دې راپور کې راغلي چې د خزو پرکار او زده کړو بندیز روغتیايي خدماتو ته د خزو د لاسرسي ستونزه لا پسې خراب کړي ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بشري ناورین لا هم د نړۍ لسترو بحرانونو څخه ده. په دغه راپور کې د څخاک د پاک اوبو د کمښت او روغتیايي معلوماتو ته د نه لاسرسي مسأله هم مطرح شوې چې لا څلور دیرش ولایتونو څخه دیرش د پاک اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2023 کال کې د بودیجې نشواله تر ټولو ستره ننګونه بللې چې ل عملی 212 ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونو فعالیت بند شوه او 2 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي محروم شوي دي. همدارنګه د 2023 کال په اگست کې شاوخوا 2800 د روغتیا او تغذیه معلوماتو سیمایزو ټولګیو خپل فعالیتونه درولې چې 140000 ماشومان اغیزمن کړي چې نمایي تر 15 کلونو څخه کم عمر لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وای سره لدی چې د دوی په ولسوالیو او کلیو کې روغتیايي مرکزونه شته خو متخصص ډاکټران او باکیفیته درمل نه لري. د غور ولایت د لعل سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو خاطرې ازادي رادیو ته ویل
مردم دسترسي تور
په لعل مرکز کې خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري خو په لری پروتو سیمو کې د خلکو لپاره دا ډیر ستونزمنه ده. روغتیايي خدمات ډیر ښه نه دي. په روغتونونو کې درمل نشته.
خریداري دوا بسیار مشکل است.
په همدې حال کې د بامیان پسمڅو کې اوسیدونکو چمنالی وای چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله دوی با کیفیت روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
زموږ اقتصاد له صفر څخه هم تیر دی. په کورنۍ کې شپږ تنه یو په بامیانو کې په یو غار کې اوسېږو. کار نشته، د څښاک اوبه نشته، دلته خلک ناروغ دي. کوم روغتون چې لرو کله چې هلته ورشو امکانات یې ښه نه دي.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د دغه راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې د چې تر دې وړاندې یو شمیر نورو بنسټونو هم ویلو چې په افغانستان کې د خزو پرکار او ژوند محدودیتونو لګولو روغتیايي خدماتو او بشري مرستو ته د دوی لاسرسي کم کړي او له همدې امله خزي د روغتیايي خدماتو لکه مخسر مخ کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سمګه غلا ازادي رادیو ناوړی او سم یو بل ریپورت. د هرات په یو شمیر سیمو کې زینو کسانو او کورنۍ ویل دي چې بي وزلي او فقر د دې سبب شوی دی چې مجبور شي په کم عمر کې خپلې لونې ودې کړي. په دې اړه په روسي کې واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې یو بغنون کې رپورت خپور کړو. پانه پامو که ایزمگ دا همکاری دی معلوماتو تا.
متاسفانه سند سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلي دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبزخارګوټي اوسیدونکي ده. نوموړی چې د 10 ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 10,000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپل کم عمره لور وپلوري، چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روکتی او مور یې بیکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روکتی دی او د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دی د هرات ولایت په سبزخارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبزخارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 1,13 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 1,14 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه خارګوټي کم عمره نجونې په $2,000 پلورل کېږي، او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنې لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کم عمره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړې ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندې په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه، او بخې د ماخام له 6 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 نه وي اوریدلی شي. همدارنګه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې د ورځې په جریان کې په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي. پاکستاني چارواکو له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندیدو او د ویزو د بندیز په اړه رپورټونه تش تبلیغات بللي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د پاکستان سفارت له 2 ورځو راهیسې د ویزو پروسه بنده کړې، او په دې سربیره د تورخم دروازه د جمعې له شپې تړلې ده او د بیا خلاصون لپاره یې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. صفي الله ستانکزی نور جزئیات لري.
د پاکستان حکومتي سرچینې وایي په کابل کې د دوی سفارت د ویزو په برخه کې درامنځته شوې تخنیکی ستونزې په حل باندې کار کوي. دغه منابع او د نوم د ناخستلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، هغه راپورونه چې ګواکې پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي ناسم او د دوی په خبره یوازې پروپاګاندا دي. په خو هم افغانانو د پاکستان د ویزو لپاره په میاشتو انتظار ایست، خو د وروستیو راپورونو په اساس د پاکستان سفارت له 2 ورځو راهیسې د ویزو د صادرولو بهیر درولی دی. په خواله رسنیو هم ګڼو خلکو د سفارت لخوا د ویزو د غوښتنلیکونو ردیدو په اړه شکایتونه کړي. په دې سربېره له تیرې جمعې راهیسې د تورخم دروازه هم د ترانزیت په مخ تړلې او دواړو غاړو ته لږ تر لږه زر باروړونکي موټر ایسار پاتې دي. د دې لارې د بیا خلاصون لپاره د طالب چارواکو او پاکستانی لوري خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. د پاکستان چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ادعا کړې چې دوی له خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره سوداګري نه ده بنده کړې. اخو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګړې خونی مشر خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د لارې بندیدو تر ټولو ډیر تاوان سوداګرو ته رسیدلې.
کانٹینر هغه طرف ته موټر خالی د فروټو ولاړې دي، خالی د مالټیو د کینو، دا د پاکستان نقصان دی، همدارنګه زمونږه نقصان دی. د مختلف موټر ولاړې دي کانٹینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
په سرحد کې د شخړو ځینو نور لانجو په خاطر په خوام تورخم او سپین بولدک تړل شوی او ورسره د ویزو پروسه له خنډ سره مخ شوی. خو دا ورشنون کې د پاکستانی لوري د اقداماتو یو لوی علت د مولانا فضل الرحمن پلاس د طالب مشرانو پیغامونه بولي. لدې ډلې د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنون کې او خبريال سمي یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
د مولانا فضل الرحمن په لاس چې افغان طالبانو مشرانو کوم پیغام پاکستان ته استولای د هغه ځینی حلقې په پاکستان کې ناراضه شوی دي او یو شمیر په دې فکر کوي چې افغانستان سره باید ټول روابط لمنځه ولاړ شي، اقتصادي روابط، د خلکو تګ راتګ روابط او حتی ډیپلوماټیک روابط ډیر کم تعداد ته راښکته شي. دا څنګه بری کی چې مولانا فضل الرحمن سفر د کومه مثبته نتیجه ورکړي، بلعکس د نرموړي سفر نو ورسته په سمدستي ډول تجارت له افغانستان سره بند شوی ده او پاکستان له خوا د ویزو صادرېدل بند شوی دي او هغه ویزه درخواستونه چې ورکول شوی وو په یو ناڅاپي ډول اکثریت یې منسوخ اعلان شوی دی.
د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیرونی افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده او نور غنو چارواکو سره لیدلی وو. مولانا فضل الرحمن ویلی وو د پاکستانی لوري پیغامونه او د ریس بل طالب مشرانو سره شریکوي. پاکستانی چارواکي په خپل واد کې د بریدونو پړه په تحریک طالبان پاکستان او سره تړل یو ډلو اچوي چې د دوی خبره په افغانستان کې پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار دا رد کړی چې افغان خوري بل چاته ګواخ پیښوي.
تاسو لا پیغامونو
چې نه ګورلم ام ساید د یو زوی می شي سو یو ری نه دی څلور آیا نه درو نه دی درې د شي یی چې د بس رسلیب کې کار کوي ای بی بشته ورته تر مومنان و ام د څل خوشی نه جوړې مې د څل نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی دا سبي فشار سم دی دغه منګي دغه نلر اوس مې یو چا خیرات کړه کړی ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړې مې دغه قبله د غاړې مې دی پنج یو لور مې رینې ته ناس ده بل لور مې بل ته ناس ده زه چا ته وځو زه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا صاحب د سم دا سره زخم زین د زړه نه جوړې دا وسې چې نه ته پاتل وځړه دې په ساده لید چې شیوه کوم ژوند ته انسان کبه په مرګ نه هم خوشاله غاړي می ته پنځه
زه به فاطمه نه مېږه نو زما خامخه دوه وشکاله به زما د کنټوف کیږي انو وز دا غر ایس بیا مې د خپل کې کیتمان په خواري غریبي لویان کړ انو دوه د امن میوه دا یو زوی می شهیدو تیارو ویشته چې بسګرو اغه چې سو بیا د دې ځای د بل راوښتل د بل مرور نه د بل تک شنو اغه بیا چکار وسو اغه چې سر د خلاص انو وس دا یم ناس یم یو خپل کوم دې می دم ځندې دي ناس دي نو ټکور ټکور یو بس دا سر نه سي دا کوم دې نر نه لرو په کور کې زو دا غنجونی تللی دي د ادي وس نور په دې کې شي دا پرتی دي دوه دوه پای کاټه بس خرته دې وی و د بل انجلی په لاس مې کا کښنیان خو نو د دوه نشانه دي کښنیان دي خو بيته چې د ګټي وټ سړی نه دوه دا دې نو سړی سو کې زو چې سره د ګټي ورته سو کو نه دل څه د ګټي دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دنجو دا شته ته وای راس زموږ کوم بل پر دا وای راس زموږ وړي وټه کو دا وای راس زموږ دا